وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. دا خبرونه چې تر پنځو بجو دوام کوي او ری چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وکتل. د افغانستان پر امنیتي او نورو مسایلو پر راپورونو سربیره دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې زما سیمه زما مینه پروګرام هم ځای شوی دی. خو له معمول سره سم خبرونه په خبري سرویس سره پیلوو. اجمل تورمان د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن د هند ولسمشر او لومړي وزیر سره کتلي او د بیلابینو مسایلو په سر یې خبرې کړې دي. ایساب ځکونه وایي چې کندت په شمال کې نن په یو هوایي برید کې طالبانو یو سیمه ییز قومندان او دوه تنه سلاکاران وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې پاکستان د بنیامشاه په طبیعي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په مزایلي برید کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی چې نن سهار د ولور پوری پلای په مشرۍ دهلی ته ولاړ، دغه هیواد له ولسمشر او لومړي وزیر سره د بیلابیلو مسایلو پر سر په ځانګړي ډول د دوالو هیوادونو د اړیکو او افغانستان سره دغه هیواد د مرستو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. ویل شوي چې هندي چارواکو له ولسمشر کرزی سره ژمنه کړې ده چې تروریستي بریدونه نشي کولای د افغانستان او هند اړیکې زیانمن کړي. په دغه لیدنه کتنو کې په افغانستان کې د هندي ډیپلوماټانو د مسؤلیت په مسلې هم خبرې شوې دي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی او ملګری پلاوی د سې شنبې پورز ناوخته د سار کې جنوبی اسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان په شپاړسم کنفرانس کې د ګډون لپاره بوتان ته ولاړ شي. ایساب ځکونه وایي چې د کندهار په شمال کې نن په یو هوایي برید کې طالبانو یو سیمه ییز قومندان او دوه تنه سلاکاران وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ لخوا خبره شوې درغلي چې د طالبانو د قومندان په لوی تروریست لاسلوت دیو بل خبر لمخ نړیوال ځواکونو د کندهار په شمال کې دیول پلتنو په ترڅ کې یو شمیر مشکوک مخالفین نیولې دي. په یو بل خبر کې بیا د پکتیکا ولایت پشکین او ورګون ولسوالیو کې د افغان او ائتلاف ځواکونو سره د طالبان د نښتې خبر ورکړ شوې چې دواړو خواوو یو بل ته د وخت زیانونو ادعا کړې ده. د سری میاشتې ټولنې د پیښو پر ضد مبارزې اداره وایي چې د سمنګان ولایت د ریسوف پایان او بالا ولسوالیو په سلګونه زلزله ځپلو کورنیو سره د سرپناه او مرسته کړې ده. د دغې ادارې رئیس عبدالرحمن کلانتری له سیمې څخه ازادۍ راډیو ته په تلیفون وویل:
ما ته هنوز 405 خانواده را د دولس
موږ په دوه ولسوالیو کې د 415 کورنیو سره د سرپناه مرسته کړې ده او 416 کورنۍ نورې هم د مرستې وړ دي چې باید مرسته ورسره وشي. او تر څنګ په شاوخوا نورو سیمو کې هم ارزونې روانې دي. د نوموړې پاینا دوی هڅه کوي چې د نورو ولسوالیو زلزله ځپلو ته هم مرستې ورسوي، خو دا کار په یوازیتوب شونی نه دی او په کار ده چې نورې مرستندوی ټولنې هم د اغېزمنو کورنیو مرستې ته ور ودانګي. د سمنګان ولایت په دریسوف پایان او بالا او دغه شان روداب ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د زلزلې له امله وکسه ووژل شول او 20 کسه ټپیان شول او ویل کېږي چې په سلګونه کورونه هم اغېزمن شوي دي. او په کابل کې سره فاند ټولند راپور له مخې نه افغانۍ د بارنۍ اثر په وړاندې د شان بد دیږي. یو امریکایي ډالر وڅلوي خو افغانۍ او لاس پولا یو ایرو درش په افغانۍ یو سلنګ پاند او افغانۍ او لاس پولا یو سدری ریال دولس افغانۍ او 50 پولا زر ایرانی تومان شپږ خفاره او 50 پولا او زر پاکستانی کلداري 1512 په افغانۍ. دا ول تر دې د افغانستان کورنی خبرونه او سم بهرنی خبرونه او فرشته جلال سي.
په قبایلو د امریکا د بی پلوټ الوتکو پر وروستۍ حمله کې لږ څلور تنه افراطي وسلوال وژل شوي دي. غربي اژانسو د چارواکو په وینا رپورټ ورکړی چې سهار وختي د میرانشاه په 2 کیلومتري کې د درې راکټي حمله شوي دي. د یک شنبه په ورځ هم په سیمه کې وتنه په ورته حمله کې وژل شوي وو. د روسی قواو په حواله د قرغزستان په پخوانی حکومت کې د کورنوي چارو وزیر له روسیې څخه استل سوی دی. د قرغزستان موقت حکومت مرستیال الماس بیک اوتومبایف دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې هغه د پولیسو په توقيف کې دی. د رپورټونو پر اساس د قرغزستان د پرزول سوی حکومت د کورنوي چارو وزیر په بشکیک کې د مخالفینو د پلویانو په مظاهرو کې وهل ټکول سوی هم او له هغه محله درکو. د روسیې مطبوعاتو د یک شنبه په ورځ په مسکو کې د هغه د نیول کېدو اعلان وکړ. د قرغزستان موقت حکومت مشر ویلي چې دوی روسیې ته د دې چارواکي د تشتیدو په اړه معلومات نه لري او له روسي مقاماتو یې د هغه په نیولو کې لمرستي مننه کړې ده. د چین دولتي مطبوعات شمالي کوریا ته د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر مارګریټ چان د خبر سفر ورکوي. د سینوا خبري اژانس د ځینی چارواکو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وایي دا سفر به د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د دې سفر په جریان کې به میرمن چان په شمالي کوریا کې له روغتونونو او صحي مرکزونو لیدنه وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې له شمالي کوریا د خوراکي موادو د کاختۍ شدید رپورټونه خپریږي. د شمالي کوریا چارواکو په دې ارتباط لا څه نه دي ویلي، خو د جنوبي کوریا په مرکز سول کې د ګوچ فرینډز خیریه مؤسسې خبر ورکړی چې په شمالي کوریا کې سږ ژمی لږ تر لږه 2000 کسان له لوږې مړه کړل. د ارمنستان د ارتودوکسي کلیسا مشر نن آذربایجان ته ځي او د نړۍ د مذهبي مشرانو په نړیواله غونډه کې برخه اخلي. د آذربایجان ته د ارمنستان د ارتودوکسي کلیسا د یو مشر اول سفر دی. له کلیسا د خپرې سوې اعلامیې پر اساس د ارمنستان د ارتودوکسو مشر د آذربایجان د شیګانو د مذهبي مشر شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده لخوا وربلل سوی. د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف نن وویل چې هیواد د اسلام او عیسویت ترمنځ د ارتباط د پله په ډول واقع کېدل غواړي. آذربایجان اروپا الی آسیا دوی آذربایجان د اروپا او آسیا ترمنځ یو طبیعي پل دی. پیړی پیړی د بیلابیلو مذهبونو او ملتونو خلک دلته اوسېدلې دي. په دې هیله چې باکو یو ورځ د اروپا د فرهنګ او تمدن مرکز وپیژندل سي، دا بل مسیحي او اسلامي نړۍ سره د آذربایجان د روابطو په ښه پراختیا کې مرسته وکړي. د وای په باکو کې د مذهبي مشرانو په دې نړیواله غونډه کې به د نړۍ له بیلابیلو سیمو لږ تر لږه 150 تنه مذهبي مشران برخه واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له یونان سره په دې شرط چې د اقتصادي مرستو ته تیاری څرګنده کړي چې دغه هیواد د قرضونو د کمولو یو معتبر پلان ورته وړاندې کړي.
Wer zu früh Geld ins Schaufenster legt,
wird nur دوی کچې زیاتې پیسې په میز ورته واچول سينو ثابته بس چې یونان به خپل کورنۍ کار له تعهد او دسپلین سره نه کوي. یونان باید تر هر څه وړاندې د بودیجې د تثبیت لپاره کار وکړي او یو معتبر پلان وړاندې کړي.
د اروپایي steuerzahler auch für das Fehlverhalten von einzelnen Ländern gerade steht.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په لوکزامبورګ کې کړې او ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې د نورو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن په لوکزامبورګ کې سره وګوري. د دوی د خبرو یو موضوع به په یونان کې اقتصادي بحران وي.
تاسو آزادي رادیو اورئ. په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په نوې دیلی کې د هند له صدراعظم سره وکتل. د امنیتي مسایلو په اړه په راپورونو کې اوري په کندوز کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی. په دې ولایت کې د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجن ګازو د شیندلو او د لسګونو نجونو د مسموم کېدو د پیښو په اړه یو راپور لرو.
سر مې درد کو ټول خلک بد حالت دلوده دی. سینه هر څوک چې خدای دې په بده بلا گرفتار کړي.
د لوګر ولایت چارواکي وایي د لوګر په مرکز پل عالم کې د پرونۍ ورځې مظاهرې په ترڅ کې د مظاهره چانو له منځه د راکټونو ډز شوي او لاسي بمونه استعمال شوي. د دغې مظاهرې په اړه چې په کولنګار ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د وژنو په عکس العمل کې شوې وه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحلیل راوړو. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د دفاعي ټولنه وایي چې په وروستیو درې کلونو کې په ټول هیواد کې د ماشومانو پر ضد د زور زیاتي او له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستلو پیښې د اخیستو پیښې زیاتې شوي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره زما سیمه زما مینه اونیس پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. د خبرونه لومړی موضوع دی. افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وکتل. دواړو خواوو په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت او همدارس په کابل کې د سولې په جوړېدونکې جرګې خبرې وکړې. افغان ولسمشر دغه راز د هند له ولسمشر سره هم جلا کتنه وکړه. ښاغلی کرزی به سبا بوتان ته ولاړ شي چې د سارک د سیمه ییزې همکارۍ ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره پر سیمه ییز امنیت، په افغانستان کې په پرمختیایي پروژو کې د بوختو هندیانو پر امنیت او په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې په باب خبرې وکړې. هند له 2002 ایسوی کال را پدې خو د افغانستان په بیلابیلو پرمختیاي پروژو کې شاوخوا 1200 میلیون ډالر لګولي. د هند په پیسو په افغانستان کې د نیمروز د سړک په شان ډېر سړکونه، ښوونځي، کلینیکونه، روغتونونه او وړ بندونه جوړ شوي دي. هند همداراز د افغان ملي پولیسو او ډیپلوماتانو په روزلو کې هم ونډه لري. خدا هیواد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده له لوري د هندي اتباعو پر وشلو اندېښمن دی. پر هندي اتباعو دوه میاشتې پخوا په کابل کې حمله وشوه چې په ترڅ کې 9 تنه هندیان ووژل شول. د دواړو مشرانو له کتنې وروسته په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له ولسمشر کرزي سره د هند د صدراعظم په نننۍ کتنه کې چې د هند د صدراعظم په کور کې وشوه، د دواړو خواوو د خبرو تمرکز له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو و. او افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د میشتو هندیانو د ساتنې لپاره به هر ممکن تدابیر په کار واچوي. ښاغلی سنگ هم وویل هند له افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ لپاره مرستو ته دوام ورکوي. ولسمشر کرزی ویلی چې له صدر اعظم سنگ سره د همداراز په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې په باب هم خبرې کړې دي چې راتلونکي میاشت جوړی شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان له ټولو برخو څخه به شاوخوا 1400 استازي په دې جرګه کې ګډون وکړي. ولسمشر کرزی نن سهار په ډیلی کې د هند له ولسمشر پرتاب پاتل سره هم کتلی وو. دا لکه چې ولسمشر کرزی د تیر کال په انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره بریالی شوی، هند ته د دوه لومړنی سفر دی. ټاکل شوی دی چې ښاغلی کرزی به سبا بوټان ته لاړ شي چې د سارک د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. پر افغانستان او هند سربیره پاکستان، بوټان، بنګلاديش، سریلانکا، نیپال او مالدیب د سارک غړي هیوادونه دي.
هند ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر او په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او د دې هیواد له ولسمشر سره د هغه د جلا کتنو په اړه راپور مو له ازادي راډیو واورید.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د امنیت او د پیښو په اړه راپورونه ته مخه کوي. کندز ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو یو مهم قومندان له خپلو څلور ساتونکو سره وژل شوی دی. تفصیل یې د نور محمد سهیم په راپور کې.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې دوشنبه سهار دی ونیمو بجو په شاوخوا کې د هغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک سپیشل فورس لخوا د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ د وزیرو په کلی کې ترسره شوې دي، د ملا نور الله په نامه د طالبانو یو مشهور قومندان له خپلو څلورو تنو ساتونکو سره وژل شوې دي. د کندوز والی ویان محبوب الله سعیدی د دې پیښې په تایید ازادۍ رادیو ته داسې وویل. نن سهار دیونی مبجو په شاوخوا کې ملا نور الله د طالبانو یو مشهور قومندان چې غوښتل دي ارچی له ولسوالۍ څخه کومې بلې خواته ولاړ شي، د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک لخوا په نښه شوی او له خپلو څلورو تنو ملګرو سره وژل شوی دی. ښاغلی سعیدی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې د طالبانو د یو بل قومندان ملا ابراهیم څلور تنه افراد په دغه ولسوالۍ کې د دولت امنیتي مراجعو ته تسلیم شوي دي. د یادونه وړ ده چې د دشتې ارچی ولسوالۍ د کندوز په ساته یو له ډیرو نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي او دا په روان کال کې لومبني عملیات دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک لخوا پکې ترسره کیږي او د دغه مرګ ژوبلو خبرونه ترې خبريږي. خو بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې یک شبه ماخستن د نهو بجو په شاوخوا کې د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ د ګمبزو په سیمه کې د بهرانیانو دوه ټانکونه ویجاړ کړي او په کیس پرلې یا وژلې او یا ټپیانې کړي دي. زمنن د دا خبره هم کړې ده چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د قطربلاغ په سیمه کې د دوی د افرادو لخوا یو بهرنۍ هلیکوپټر الوتکه راغورځول شوی او په کیس پارل ټول وژل شوی دي. خو کندوز والی ویان د دغه څرګندونو په اړه بې خبري او خوده داسې وویل. نو لالو تک خبر یو او نه هم لټانکونو زکه مخته په دې اړه څه رپورت نه دی راغلی. هر کله چې په دې باب څه معلومات را ورسېدل ل رسنوي سره به شریک شي. د زیاته کړل دی عمل چې د عملیات د بهرانیانو لخوا تر سره شوی نو معلومات به هم د دوی لخوا ورکول کیږي او کورنی امنیتي ځواکونه پرې څه خبر نه دي.
بیا هم په کندوز کې تم کیږو. په دې وروستیو کې درې ځلې د کندوز د ځینو ښوونځیو په لسګونو نجونې د نامعلومو کسانو لخوا په زهرجن ګازو مسمومې شوې. چارواکي وایي څېړنې پیل شوي چې دا کار د افراطي وسلوالو دی که د نجونو د زده کړې د مخالفانو. دا ډول پیښې په دریو ښوونځیو کې شوي چې په کندوز کې یو له بله درې کیلومتره لرې پرتې دي. دې کار اندېښنې زیاتې کړې چې په دې ولایت کې د سختدریزو وسلوالو او طالبانو فعالیتونه لا پسې زیات شوي. په دې اړه نور له صالح محمد صالح څخه واورئ.
د تیرې چهارشنبې له ورځې د کندوز په دریو ښوونځیو کې دغه ډول پیښه کیږي. د دې ولایت د والي ویاند وویل وروستۍ پیښه تیر یکشنبې وسوه چې دیارلس نجونې مسمومې سوې. د زیاته کړه اوه څلوېښت نورو نجونو تر دې یوه ورځ مخکې په یوه وخت کې شکایت وکړ چې سرونه پرې ګرځي او د ګنګسیت احساس کوي. د دوشنبې په ورځ د کندوز د خدیجې تلکبرا ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې نادیې ازادي راډیو ته وویل دغو پیښو زیات نجونې بیرولې دي.
درې صنفیان مې زوف وکړه. ټول مکتب کې شاګردان ډېر زوف وکړه خو ډېری بیرون لاړل. دا خلک خدای دې هر څوک چې خدای هېڅ خیر نه ورکوي. ټول خلک یې وډار کړل. بس ته شپه سر مې درد کوو. ټول خلک بد حالت درلودی دی. سینه هر څوک چې خدای دې په بده بالا گرفتار کړي.
ویل کېږي چې د دغو نجونو وضعیت جدي نه و. دوی تر لومړنۍ درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت سوي دي. د روغتیا وزارت وایي د پوره څېړنې لپاره د ځینو متاثره سویو نجونو د وینې نمونه کابل ته لیږل سوې چې د دغو زهرجنو ګازو نوعیت او پر روغتیا یې بد اغېز وڅېړل سي. دا خبره د کندز د والي ویاند محبوب الله سعیدي هم په یوه غونډه کې وکړه. نوموړي وویل د دغو پیښو په اړه جدي تحقیقات هم پیل سوي دي.
تدابیرای اتخاذ شده قضیه کلا تحت تحقیق است او سامپل گیری
دنی تدابیر نیول سیوی. دا قضیه چړل کیږي. د وینې نمونه اخیستل سوی روختونونو او عدلی طب ته لیږل سوی چې معلومه سي کوم ډول دوا کارول سوی. د وینې نمونه پی آر ټی او نور پرمختللو لابراتوارونو او روختونونو ته هم لیږل سوی چې پوره معلومات یې وسی. د ولسمشر حمید کرزی ویاند وحید عمر د کندوز دغه پیښه ته په اشاره وویل دغه ډول کار له نورو تروریستي فعالیتونو سره توپیر نه لري. نوموړي وویل دا د هغو کسانو کار دی چې د افغان ماشومانو د زده کړې مخنیوی کوي.
یک عمل فجیع است. یک عمل است که بنهوی
دا یو ډیر بد او په یو ډول تروریستي عمل دی. هغه څوک چې په افغانستان کې په دې ډول د ماشومانو د زده کړې مخنیوی کوي طبعا د افغانستان دشمن دی. دا کار له بل هیڅ تروریستي عمل سره توپیر نه لري.
عمل تروریستي دغه تفاوت نداره.
د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان چارواکي وایي تر اوسه په دې تور څوک نیول سوي هم نه دي. د کندوز یو اوسیدونکی محمد اسلم پرونجونو د زهرجن ګاز شیندل د اسلام او افغانانو د دشمنانو کاروباله. خو ده له امنیتي مقاماتو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاسو چې دا کار کړی یو وحشت دی او دهشت ده. او دا خلک دي چې فقط عرفوي عدم کشان دي چې خلک وژني. دا کار د اسلام په ضد ده. د شاګردانو د تعلیم تربیې په ضد ده. امنیتي مقامات باید دلته ډېر متوجه وسي چې دا د مکاتبو نوکریوالان چې دي ډېر جدي باید تلاشي وکړي او خپل مسؤلیت باید درک کړي.
کندوز په تېرو څو کلونو کې د امنیت له پلوه ډاډمنې سیمه وه. خو په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه پکې زیات سوي. د ناټو هغه اکمالاتي لار هم خطرناکه سوې چې له منځنۍ اسیا څخه دغه ولایت ته غځېدلې. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته نجونې وتوانېدې ښوونځیو ته ولاړې سي. په اکثرو مواردو کې طالبان او نور افراطي وسلوال پر ښوونځیو زده کوونکو او د معارف پر کار کوونکو په بریدونو تورن بلل کېږي. دوه کاله مخکې د کندهار په میرویس مینه کې هم نامعلومو کسانو د یوه ښوونځي پر پنځلسو نجونو تیزاب وپاشل. دغه ډول پیښو اکثری کورنۍ بیرولې چې نجونې په ډاډه زړه ښوونځیو ته اوس نه پرېږدي. تیر کال په کاپیسا او پروان ولایتونو کې هم د ښوونځیو پر نجونو د زهرجن ګاز د پاشلو راپورونه ورکړل سوي وو.
په کندوز کې د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجن ګازو د شیندلو او د لسګونو نجونو د مسموم کېدو د پیښو په اړه راپور و. چارواکو د دغو پیښو مسؤول د دولت مخالفین چې اکثره وختونه یې هدف وسلوال طالبان دي وبلل. خو د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد خبري رسنیو ته ویلي چې دوی د ښوونځیو پر بېګناه نجونو د زهرجن ګازو د شیندلو دغه ډول عمل په کلکه غندي. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دوره کې نجونې له ښوونځیو څخه منع کړې وې.
ستاسو لا پیغامونه نه
یو شفیع الله د کابل ولایت څخه مطالعه د نوې څلور زمونږ مدرسه کې کمپرسي ده او یو مکتوب کتابونه نشته دي. او زه د کازي دولت څخه دا خواهش لرم چې موږ تاسو درس او مطلقي معلومات د نورو معلومات نه لرو. السلام علیکم.
چرخی لیسې ته زه لاړم ما یو ورځ د خپل سترګو لیدلو حال دی زه وایم کراچۍ ورکړل هر څه نظم یې څه کوو خو ولې دننه چې ورغلم لیسې ته په تعمیر کې چې وګرځېدم په تعمیر کې یعنې استاد موجود نه و په اداره کې آتا تقریبا درې څلور ادارې وې د معاونو د مدیر او همداسې د سرمعلم د دوی ادارو کې یعنې هېڅ استاد موجود نه و حتی په صنفونو کې چې شاګردان ټول په دې په هغه کې تعمیر کې
په افغانستان کې د تعلیمي ستونزو په باب مو د څو تنو افغانانو نظرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د دفاع یوه ټولنه وایي په وروستیو درې کلونو کې په ټول هیواد کې د ماشومانو پر ضد زور زیاتي او له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستلو پیښې زیاتې شوې دي. خو اوس به د لوګر ولایت وروستۍ مظاهرې ته مخه کړو. د لوګر ولایت چارواکي وایي د لوګر په مرکز پل عالم کې د پرون ورځې مظاهرې په ترڅ کې د مظاهرهچیانو له منځه د راکټونو ډزې شوي او لاسي بمونه استعمال شوي. چارواکو ویلي چې له مظاهرهچیانو سره د حکومت مخالفین چې هڅه کوي د خلکو له سوله ییزو مظاهرو څخه د تاوتریخوالي لپاره ګټه واخلي یو ځای شوي وو. ځینې کارپوهان وایي د دوی دا کار ځکه غندي چې په دې سره د خلکو د سوله ییزو مظاهرو حق زیانمن کیږي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سوله ییزې مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوې دي او په دې اړه یې اندېښنې راپارولې چې وسلوال مخالفین د خلکو له مظاهرو څخه د خپلو اهدافو لپاره ګټه اخلي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د یکشنبې د ورځې مظاهره هغه وخت په تاوتریخوالي واوښته چې د مظاهرهچیانو لمن نه په امنیتي ځواکونو ډزې وشوې او شاوخوا شپاړس هغه ټانکرونه هم پکې وسوځول شول چې ناټو ځواکونو ته یې تیل لیږدول. دغه مظاهره د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ د دریو غړو د وژل کېدو په غبرګون کې چې د سیمې خلک یې ملکي خلک بولي شوې وه او څو ساعته یې د کابل ګردیز لویه لار هم بنده کړې وه. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش آزادی راډیو ته وویل د مظاهره کوونکو لمن نه لاسي بمونه استعمال شوي، د راکټو ډزې شوي دي او لدې معلومیږي چې وسلوال مخالفین پکې موجود وو.
امنیتي چارواکو موږ ته وویل چې مظاهره موږ مهار کړې دي چې بیت المال ته عامه تاسو ته ضررونه رسیږي او نه رسیږي. موږ هغه حالت مخنیوي کړی خو لمنځ نه وایي فایرونه کېږي. دا د ټانکرونو سیکورټي یا امنیتي ګروپ باندې د چاقوګانو ورنو شو چې هغوی هم وروسته هوایي ډزې پیل کړې. نو یوازې چاقوګان خو هدهه چاسره وي خو د دوی چې وایي چې دوه ټانکرونه پر راکټ لګېدلی نو غالبا هغو به پکې وه.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د دوی شاوخوا 200 کسان له مظاهره چیانو سره یو ځای شوي وو. خو د لوګر د والی ویان دا خبره رد کړه چې په مظاهره چانو کې د دومره زیات شمیر وسلوال مخالفین موجود و. بلخوا د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان وایي پخوا داسې نه دي شوي چې وسلوالو مخالفینو د خلکو له مظاهرې نه ګټه اخیستې وي. زمري بشری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوګر د پیښې په اړه تحقیقات روان دي خو نوموړي له خلکو وغوښتل چې په مظاهرو کې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت نن مربوطه ریاست ته چې له جرایمو او تروریزم سره د مبارزې ریاست دی لارښوونه وکړه چې دا موضوع وڅېړي، نه یوازې دا چې وی څېړي بلکې په راتلونکي کې باید د درنګه فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. سربیره پر دې موږ له خپلو شریفو خلکو غواړو چې مظاهره کول یو مسلم حق دی خو مظاهره باید سوله ییز واوسي.
ځینې کاربوهان د افغانستان په امنیتي ځواکونو انتقاد کوي او وایي چې د خلکو د مظاهرو په ترڅ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نشي کولای. د پوځي چارو یو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي په دې برخه کې باید لا جدي اقدامات وشي.
زما په عقیده د امنیتي ځواکونو په خصوص د ملي امنیت استخباراتي شبکې باید په ټولو نواحیو کې، په ټولو ولسوالیو کې، په کلیو کې، په قصبو کې، په ناحیو کې دا په دې اندازه فعال وي. غیر محسوس چې که څوک دوه درې کسه سره درېږي یا لس کسان یو ځای کېږي دوی د هغوی له نیت نه باید خبر وي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څو ځلې د مظاهرو په ترڅ کې د خلکو مالونو او عامه تاسیساتو ته هم درانه زیانونه اوښتي دي. ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې افغان پولیس هم د مظاهرو د کنټرولولو لپاره پوره وسایل او تجهیزات نه لري. خو د دې ویره هم موجوده ده چې که د خلکو له سوله ییزو مظاهرو نه د تاوتریخوالي لپاره ګټه اخیستل ادامه پیدا کړي نو حکومت به اړ شي چې د امنیتي ملاحظاتو له امله د خلکو په دې حق محدودیتونه ولګوي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې په نننۍ غڼه کې د لوګر د پرونۍ پیښې په باب یو راپور کې ویلي چې دا پیښه له دې کبله ډېر اهمیت لري چې لوګر ولایت له کابل ښار یوازې 10 کیلومتره لرې دی. د لوګر ولایت امنیتي وضعیت په تېر یو کال کې وروسته له دې چې امریکایي پوځیان هلته استول شوي ښه شوی، خو د دې ولایت د چارواکو په وینا کېدای شي چې طالبان د ملکي خلکو له مرژوبلو څخه د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد استفاده وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
د افغان او ناتو مقامات په وینا د یکشنبه په ورځ کابل ته نږدې په لوګر ولایت کې قهرې دلو مظاهره چانو 12 ټانکرونه او موټرونه چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د ناتو ځواکونو اډې ته تیل وړل وسوسول. افغان مقامات وایي چې دا ټانکرونه د افغان او امریکایي ځواکونو د هغو دوو بریدونو په ځواب کې وسوسول شول چې دغو ځواکونو په لوګر ولایت کې ترسره کړي ول. د لوګر د والي ویند دین محمد درویش وویل دا په دې ولایت کې د ټانکرونو پر کاروان لومړنۍ لویه حمله وه. نیویارک ټایمز وایي په لوګر کې برید او پر ټانکرونو د خلکو حمله له دې عمله هم د پام وړ ده چې لوګر د پایتخت کابل جنوبي دروازه ده او طالبان له دې لارې کابل ښار ته د وسلو او بمونو د وړلو لپاره کار اخلي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د امریکایي او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو مرژوبله د خلکو احساسات پاروي او د دولت وسلوال مخالفان د هغوی له احساساتو ګټه اخلي. د لوګر په مرکز پولی عالم کې یو شوون کې محمد شریف وویل خلک د شپې په مخاله تلاشیو او ناوړو عملیاتو پوزي تر اخلي دي. هغه هم درازوي دوی د شپې له لوري د خلکو پر کورونو يرغل کوي، بی ګناه خلک وژني، البته کله ناکله د دولت وسلوال مخالفان هم وژني، خو عموما عام او بی ګناه خلک وژني. خو د ناتو له یو راپور سره سم د شنبې د شپې په لومړي برید کې 15 وسلوال مخالفان او 2 امریکایي پوځیان ووژل شول. په دوهمه حمله کې چې د یکشنبې په شپه وشوه د لوګر د امنیت قومندان سمونوال مصطفی محسنی په وینا د یوې ښځې په شمول 3 تنه ملکیان وژل شوي. په وژل شویو کسانو کې یو تن د ښوونځي سرمعلم او په عین حال کې د جماعت ملا امام وو. سمونوال محسنی وویل دوی نه پوهیږي چې دې سرمعلم له طالبانو سره تار درلود او کنه، خو طالبانو له دې وژنو څخه په استفادې سره خلک وپارول چې پر ټانکرونو برید وکړي. د لوګر د والی ویندوی چې د دوی له تحقیقاتو څخه څرګنده شوی چې لږ تر لږه 2 ټانکرونه پر راکټونو وشتل شوی دي او له دې داسې معلومیږي چې په بریدونو کې طالبانو هم لاس درلود. خو له دې سره سره د لوګر د امنیت قومندان وایي چې دا د دې نشه نه ده چې طالبان په لوګر کې پیاوړي شوی دي، بلکې هغوی اوس تر بل هر وخت په دې ولایت کې کمزوري دي. کله چې د هغوی کسان ووژل شي بیا هڅه کوي چې عام خلک د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وپاروي. د ناتو یوې ویاندې هم وویل چې په لوګر کې لږ تر لږه په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر ورو شوي دي.
د لوګر د پرونی پیښې په اړه د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د مطلب مهمې برخې مو واورېدې. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د دفاع یو ټولنه وایي چې په وروستیو 3 کلونو کې په ټول هیواد کې د ماشومانو پر ضد د زور زیاتي او له دوی څخه د ناوړه ګټې اخیستلو پیښې زیاتې شوې دي. د سی پی ان یا د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسې د خپلو فعالیتونو د 3 کلن راپور د خپرېدو په مهال وویل دا مؤسسه هڅه کوي چې په راتلونکو پلانونو کې د کورنیو او بهرنیو محسو په مرسته په دې ستونزه کې کموالی راولي. تفصیل له خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د ماشومانو د تختونې دوی په زوره په جرمونو کې ښکېلول، وړین جونې په زوره ودول، له دوی سره جنسي تیری کول او داسې نور هغه پیښې دي چې د پخوا په نسبت په وروستیو 3 کلونو کې زیاتې شوي او یو لړ اندېښنې پیدا کړي دي. دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې د سی پن یا د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې په 3 کلن راپور کې ذکر شوې دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د ماشومانو د خوندیتوب د شبکې مسؤل اسدالله حبیب له ماشومانو څخه د ناوړه ګټو اخیستو د پیښو د زیاتوالي په حق له د ازادې رادیو ته وویل
د سال 2007 500 قضیه بوده. در سال 2008
په 2009 کال کې 500، په 2008 کال کې 1450 او په 2009 کال کې 2400 شپته پیخي. د دې پیخو په زیاتوالي کې زموږ د کارکونکو فعالیتونه هم شامل دي چې پیخي کشفول شي.
خغری حبیب بوویل د سیپن د مؤسسه مرکزونه د هیواد په 28 ولایتونو او 55 ولسوالیو کې فعال دي او په کلیو او بانډو کې د خلکو مدني ټولنو د بشر د حقوقو د سازمانونو او دولتي ارګانونو په مرسته پیښې پلټي او راپور مربوط ارګانونو ته سپاري. حبیب دا هم وویل دا راپور د دوی د فعالیتونو لپاره یو ګټوره تجربه ده او په وروستیو پلانونو کې بحث وکړي چې پیښې په لا دقت وپلټل شي او له مجبورو ماشومانو سره لازمې مرستې وشي. ده وویل
چې فیلان سیپان ما متشکل از نهادهای دولتی و غیر دولتی است.
زموږ د سیپان مسل دولتی او غیر دولتی ارګانون څخه جوړه ده. دا ټول ارګانونه چې ماشومان د قانون برخه کار کوي ترې هیله کوي چې خپل چارې په صداقت او ایمانداری سره پر مخ بوزي او دغه ستونزه کم کړي.
مسؤلین او ګوبل د ماشومان پر حقونو نه پوهیدل، اقتصادي ستونزې، ناوړه دودونه او نام